یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلاست او په پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د صدر اعظم په توګه په لومړني بهرني سفر نن سعودي عربستان ته ځي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبه په ماخوستن په یوه پوسته کې یوه پولیس خپل نه همکاران په ډزو وژلي دي. امریکا سره له راتلونکې اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې ویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي. د زیاته کړه
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات بر روی مردم بسته شود، همه راه های زندگی صلح‌آمیز نیز بر روی مردم بسته خواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې دي. دوی ادعا کوي چې دغه کمیسیون کارونه شفاف نه دي. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبه په مخستن په یوه پوسته کې یو پولیس خپل نه همکاران په ډزو وژلي دي. په چاربولک ولسوالۍ کې د پولیسو یوه چارواکي محمد الدین خنجر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه حمله کې یو پولیس ټپي شوی او درې نور ورک دي. خنجر وایي حمله کوونکی د همدې ولسوالۍ د یوې بلې پوستې پولیس و چې د پیښې له ځایه تښتېدلې دي او داسې ښکاري لکه له طالبانو سره چې یو ځای سوی وي. ده ویلي چې ډزې کوونکي د پیښې له ځایه ټولې وسلې ځان سره وړي دي. طالبانو د چاربولک ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د راروانو انتخاباتو په وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. تادامیچی یاماموتو چې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې په دې اړه داسې وویل:
The parliament elections will undoubtedly be a major test for Afghanistan.
They will be لشک د ولسی جرګې انتخابات به د افغانستان د ځوانو دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینه وي. د رای ورکولو یو پر دریمه برخه مرکزونه به چشمیری و زرو ترسیږي دنه امنی او لقبله تړلې وي. د مسالې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. اومده پښتنه دانه ده چې انتخابات به مناسب وي که څنګه، بلکې پښتنه داده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدود تونه څنګه مدیریت کړی.
تیره شپه د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل سوې وه. ښاغلی یاماموتو وویل یوناما به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلی یا میزان په 28مه وسی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. امریکا سره له راتلونکي اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. د امریکا حکومت پرون دا اعلان وکړ چې د نړۍ د 200 اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ یو نوی اقتصادي ټکر بلل کیږي. نوی تعرفې به د لاسي بکسونو، وریجو او منسوجاتو پر شمول د چین پر تقریبا 6000 مواد ولګیږي. چین د روان کال په ترڅ کې پر پیکینګ د امریکا د 50 میلیارد تعرفې پاک سولمل کې د امریکا پر سویابینو او نورو کرهنیزو محصولاتو تعرفه لوړه کړه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی دی چې که چین د دې اقدام په عکس العمل کې پر امریکایي موادو تعرفه ولګوي نو پر چینایي موادو به د تعرفې لوړولو دریم پړاو پیل کړي. د امریکا حکومت پر راتلونکي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 1500 ته د کمولو پیشنهاد کړی دی. دا پیشنهاد پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. دا په داسې حال کې ده د بشري مرستو ډلو لا دمخه په 2013 کال کې د امریکا د 15 زره کډوالو د منل کېدو پر مسأله انتقاد کړی او دا شمیر یې کم بللې دي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په وار وار په امریکا کې د کډوالو پر ضد ژغ پورته کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې د کډوالو په اړه د حکومت پالیسي د امریکا د ملي ګټو لپاره ده او دا تګلاره په نور نړۍ کې له اړینو خلکو سره د مرستو لپاره د واشنگتن توانمندي زیاتوي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په وروستي کال کې 15,000 کډوالو ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه او د روسیې یو پوځي څارونکي الوتکه له 14 عملیې سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لادرکه سوې ده. سی ان ان تلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې دا الوتکه شایي په خطا سره د سوریې د دافع هوا ځواک لخوا ویشتل شوې وي. بل لور ته د روسیې د دفاع وزارت نن وویل د دوی الوتکه په هماغه وخت له رادار ورکه سوه کله چې اسرائیلي F-14 ډول جنگي الوتکو د سوریې په لازقیه ولایت کې بمباري کوله. په سوریه کې میشت د روسي پوځ د لادرک الوتکې د موندلو عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو غونډه وکړه. د دغه ائتلاف د مشرتابه پلاوي غړي احمد ضیا مسعود وویل چې حکومت غواړي په تقلب سره خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دوی وویل چې د دغه ائتلاف لخوا د حکومت د انتخاباتو په وړاندې به د دغه ائتلاف مبارزې دوام کوي او نه غواړي چې د دې خبره له تقلب ډک انتخابات وشي. اخوا د افغانستان اجرائیه رئیس ویلی دی چې اوس وخت تر ټولو ښه او شفاف انتخابات ترسره کیدلای شي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش بیا وایي چې که د انتخاباتو مخه هر څوک ونیسي د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول بوي.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن سعودي عربستان ته ځي. دا له هغه وروسته چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شو بهرني هیواد ته د لومړی سفر دی. او د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه مه هیروي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو نن په کابل کې غونډه وکړه. دغه ائتلاف مشرتابه شورا غړي احمد ضیا مسعود ویل چې حکومت غواړي له تقلب ډک انتخابات ترسره کړي او خپل کسان پارلمان ته نه باسي. دا چې احمد ضیا مسعود دا خبرې چیرته کړي او کوم نور مسایل یاد کړي دي، اکرام الله اکرام دا غونډه د غونډې ته ورغلی و. همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرخه د اکرام صاحب ستړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. احمد ضیا مسعود څه وویل؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف اجرائیه رئیس احمد ضیا مسعود په دغه خبری غونډه کې حکومت ته ګواښ وکړ چې دوی اوسنی مدني حرکتونه د دې ائتلاف همدغه ډول د مدني حرکتونو په وړاندې باندې دغه ډول نظامي غبرګون ښیي، پوځي غبرګون ښیي، نو دوی به نورې لارې په مخکې لري د هغوی نه به استفاده وکړي تر څو د تقلبي انتخاباتو د دوی په وینا باندې د تقلبي انتخاباتو مخه ونیسي. هغه وویل چې حکومت هڅه کوي چې د تقلبي انتخاباتو ته د درغلۍ نه ډکو انتخاباتو ته لاره هواره کړي او خپل خلک پولیسي جرګې ته واستوي تر څو داسې ولسی جرګه جوړه کړي چې د حکومت په خدمت کې وي او د حکومت د خبرو تر تاثیر لاندې وي. نوموړي د جلال آباد مسلې ته په اشاره سره وویل چې 13 شپه د جلال آباد د انتخاباتو کمیسیون دروازې چې دوی تړلې وي په هغه باندې حکومت نظامی یا پوځي یرغل وروړی دی او پولیس ورغلی دي. کسانی په ډزو باندې زخمیان کړي دي. دوی اعدام دا و چې اتیا کسانی په ډزو باندې زخمیان کړي او شل کسانی ژوندي له ځانونو سره وړي دي. له دې نه وړاندې په هرات کې ورته پېښه شوې وه. په اختارامې د ډول باندې ویل چې دا کسان باید حکومت راخوشي که نه دوی به په نورو لارو چارو باندې غور وکړي. بلې سره
د انتخاباتو د کمیسیونونو دفترونو د تړلو نه پرته دوی د حل لارې څه وړاندې کړلې چې څه باید وشي؟ انتخابات خو باید ترسره شي، په څه ډول دوی غواړي چې ترسره شي یا کوم څه وایي دوی؟
دوی اصلا په ټوله کې د درغلۍ نه د پاکو انتخاباتو غوښتونکي دي، خو وایي که چېرته زموږ د اعتراضونو په نتیجه کې انتخابات ځنډېږي هم ودي ځنډېږي، خو د دوی په وینا باندې چې له ناپاکو انتخاباتو نه چې ترسره کېږي د هغې نه نه انتخابات ښه دي تر هغه پورې چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي د پاکو انتخاباتو، نو دوی به خپلو دغه مدني اعتراضونو ته په همدې شکل باندې دوام ورکړي. دوی په کابل ښار کې د ډېرو لویو مظاهرو د کولو په اړه هم چې اوسني مدني اعتراضونه نتیجه ورنه کړي دا کار به
وکړي. مننه اکرام الله اکرام، چې د لوی ملي ائتلاف د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. احمد ضیا مسعود حکومت ته ګواښ کړی دی چې که د دوی د مدني حرکتونو مخه ونیسي نو دوی به نورې لارې چارې ولټوي او په کابل کې به لوی مظاهرې ترسره کړي. حکومت اعلان کړی دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د تړلو او د دغې پروسې د په وړاندې خنډ رامنځته کوونکو سره به قانوني چلند کوي او همداراز پولیسو او نورو ځواکونو ته امر کړی دی چې د اړتیا په وخت کې د له زوره هم یا د قوې نه هم کار واخلي. په داسې حال کې لوی ملي ائتلاف د تقلبي انتخاباتو اندېښنې څرګندوي چې د افغانستان د حکومت لوړپوړي مشران وایي چې اوس وخت د انتخاباتو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او د دوی په نظر تر ټولو شفافه او عادلانه انتخابات ترسره کیدلی شي. ورزو کابل ته، په کابل کې بیا هم د افغانستان جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش لخوا نن د انتخاباتو په اړه هم خبرې شوې دي. هغوی ویلي دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول دي او هر هغه څوک چې دا کار کوي باید په دې پوه شي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي. اجمل تورمان د سرور دانش خبرې تعقیب کړې دي، همداسې به د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب مهرباني وکړي.
بله ستانګزه سپتا سیاب د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل او اکرام صاحب هم ویل، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدو د حکومتي مشرانو تن غبرګونونه راپارولي دي. د افغان ولسمشر لومړي دوهم رسیال سرور دانش نن په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال دې موضوع ته اشاره درلوده او دا شانامالي د عمومي ګټو د اساسي قانون له حکم سره سکاره سرغړونه وبلله. خاغلی دانش په دې اړه وویل،
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات از طرف هر کسی
دی وی دی انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چوي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او خلکو د حقونو ښکاره نقص دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی. د یادونه ده چې له افغانستان لوی ملي ائتلاف چې پخوای دا ګواښ کړی و که غوښتنې ونه منل شي دوی د انتخاباتو جوړېدو مخه به ونیسي، له تیرو څو ورځو راهیسې په هرات ولایت، کندوز او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر دفترونه تړلي او د یو شمېر مخ ته یې د پلت خیمې درولي چې په هرات ولایت کې تېره ورځ دغه دفتر بېرته د امنیتي مسؤلینو په همکارۍ پرانیستل شو. او په ننګرهار کې هم مخکې په ګزارش کې واورېدل چې په دې اړه هم اقدام شوی په ننګرهار ولایت کې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کسانو په وړاندې به ودرېږي. د یادونه ده چې تېره ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس هم د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. ستانکزی صاحب، د انتخاباتي نظام بدلون، له بایومتریک سیستم نه استفاده او د رای ورکونې د نوملیکنې بهیر د لوی ملي ائتلاف غوښتنې دي چې دوی وایي دا باید ومنل شي. خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته په کتو وایي چې دا غوښتنې له منطقه لري دي.
او ډیره مننه کوم اجمل تورمانو چې د افغانستان د جمهور رئیس د دویم رسال او نورو حکومتي چارواکو د هغو غبرګونو په اړه موږ ته جزئیات راکول چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د تړلو په اړه باندې کړي دي. دوی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل به د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول وي او دوی دغه کار کلک مخالفت وښود. د لوی ملي اتحاد پلویان وای چې موږ به خپل مدني نافرمانی او تداوم ورکو او نه غواړو چې له تقلب ډک د دې خبره له تقلب ډک انتخابات وشي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له حساس سیاسي مسایلو به هاخوا ورشو د اقتصاد نړۍ خبرونه به له رحمت الله افغان وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له مسکاو او بیجنګ سره هوایي دهلیزونه پرانیستل سي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تفاهم نامه له لوړاندې لاسلیک سوې او د بایو پاړې هم له هوایي شرکتونو سره خبرې سوې دي. نوموړی وایي چې د هوایي دهلیزونو پرانیستلو هدف خصوصي سکتور او د صادراتو زیاتوالي ته د حکومت د ځانګړي پام په معنا ده. ښاغلی قوقندي زیاتوي چې افغانستان له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې تر اوسه یې شاوخوا د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وچ او تازه میوه او نور افغاني محصولات نړۍ ته صادر کړي دي. په تېر یو کال کې د دهلیزونو له پرانیستلو تر دې دمه د کابل کندهار له هوایي ډګرونو د هندوستان دهلی د قزاقستان الماتا د ترکیه استانبول او د عربستان جدې ته 109 هوایي پروازونه سوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست وایي چې نن ورځ د دغه ولایت د مرکز شاوخوا 50 ښځو ته د زده کړې دویم پروګرام پیل سو. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې به یو شمېر بې وزله او بې سرپرستو ښځو ته د کور په حویلۍ کې د کورونا یو باغچو د سبزیو د پروسس د اوبو چمتو کولو د مربا او اچار د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړل سي. دغه پروګرام د درې ورځو لپاره د چې په لومړي سر کې د ګردیز ښار 50 بې سرپرسته ښځو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي او نورو توکو بای یو بوري 50 کیلوي خزاقي وړو 2250 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوري 1450 افغاني، یو درینی منای دوري جو بوري 2040 افغاني، د غوړې 14 لیتر ټیم 1040 افغاني، او لدی سربیره یو لیتر پټرول 550 افغاني او یو لیتر ډیزل 140 افغاني. او اوس هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغاني یو بای یو امریکایي ډالر 50 افغاني 100 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغاني 50 پوله، یو سترلینګ پون 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغاني 90 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. آدرسونه مو دي azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. ریاض ته د عمران خان د سفر په درشل کې داسې اوازې خبرې شوې چې د پاکستان نوی حکومت ښایي له خپلو متحدو هیوادونو څخه نور پورونه وغواړي. په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي، هم د اوس سره په سټوډیو کې. د تکل صاحب، ریاض ته د خان د سفر اجنډا معلومه ده؟
عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه وخت تر رسیدو وروسته بهر ته د لومړني سفر په ترڅ کې ریاست ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل چې عمران خان د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د دوه ورځو په مخه سعودي ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې عمران خان به له سعودي چارواکو سره وګوري او له ولیعهد سره به هم د دوارخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې پاچا به په شاهي معنی کې خان ته رسمي میلمستیا هم وکړي. فرانس پرس خبری آژانس د یو پاکستانی چارواکي له قوله په راپور ورکړی چې نوموړی وایي عمران خان به له سعودي مشرانو سره په کتنه کې د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. د عمران خان د لیدو کتو د جزئیاتو او اجنډا په اړه تر اوسه پورې همدومره معلومات په رسنیو کې خپر شوي دي، نو وروسته د ورځې په جریان کې به معلومه شي چې
سفر خو بتمن نن د ورځې په اوږدو کې
دا
راته وایي چې په داسې حال کې چې پاکستان له زیاتېدونکو او نوي اقتصادي او سیاسي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، نو له یو شتمن هیواد چې عربستان دی، له هغوی نه د عمران خان د سفر ګټې به څه وي پاکستان ته؟
دا سفر دقیقا یوه میاشت وروسته له هغه پلان شوی چې عمران خان د صدراعظم په توګه لوړه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلو پورونو د پرې کولو په برخه کې له لوی بحران سره مخامخ دی. داسې اوازې هم شته چې ښایي نوی صدراعظم له خپلو متحدو هیوادونو چې سعودي عربستان هم طبعاً پکې شامل دی، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو پورونو غوښتنه وکړي. عمران خان او کابینه د بې ثبات اقتصادي حالت، د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو، د اوبو د کمښت او د وګړو د زیاتېدو په ګډون له بې شمېره ستونزو سره مخامخ دی. د پورونو د پرې کولو د بیلانس بحران هم یو له همدغو بحرانونو دی، او پاکستان تمه لري چې سعودي عربستان او همداراز چین به له اقتصادي بحرانه د دې هېواد د ژغورنې لپاره 2 میلیارده ډالره پور ورته برابر کړي. څو دا هېواد د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د زیاتو پورونو اخیستو ته مجبور نه شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد ښایي له سعودي عربستان څخه د 4.5 میلیارد ډالرو او له چین څخه د 2 میلیارد ډالر، البته شاوخوا تقریبا، د دې ډول پور غوښتنه وکړي. خو خپلواکو سرچینو دا راپورونه نه دي تایید کړي، او ویل کېږي چې د سعودي پور ښایي یوازې د تیلو د اخیستو پر مصارفو ولګول شي.
مالی زیاته مننه کوم احمد تکلو چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. عمران خان به نن سعودي عربستان ته ولاړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې د افغانستان غاک په نوم د بشری مرستو یا د ځواب ورکولو ټولنیز مرکز د ملګرو ملتو د UNOPS ادارې لخوا پرانستل شو. د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستیال او په افغانستان کې د بشری مرستو همغږي کوونکي د دوشنبه پر ورځ دغه مرکز د پرانست پر مهال وویل خلک کولی شي د 416 شمیرې سره د اړیکې نیولو له لارې چې دغه شمیرې ته زنګ وهل یا هم وړیا دي د ملګرو ملتونو د پروژو د ستونزو په اړه خپل معلومات شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دغه ناسته کې د دې مرکز له کار استاینه وکړه، او د مستحقینو د تشخیص او له خلکو سره د مرستو په اړه تاکید وکړه. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان غږ په نوم د دغه ټولنیز مرکز جوړول خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې یو نوې ابتکار دی چې زیانمن شوي کسان کولی شي په وړیا ډول د دغه مرکز د مرستو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د یونفس ادارې په وسیله په کابل کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په دې هیواد کې د بشري مرستو همغږي کوونکې توبی لینس د دغه مرکز د کار د معلوماتو په اړه وویل
Anyone with a phone
دوی هر څوک کولای شي د ټلیفون لاله بي لکم لګخته 416 شمیره ډایل کړی او زموږ همکارانو سره اړیکه ونیسي. دا د بشری مرستو په برخه کې د ځواب ورکولو خه مرکز دی. تاسو که ستونزه وړاندیز او یا هم نیوکه لري نو زموږ له همکارانو سره په اړیکه کې شئ. موږ اساسي نظرونه او پوښتنې هم اورو. د افغانستان تیر سلويخت کلن نورین ته هم په اشاره سره ویل چې دا هیواد له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ خو د وچکالۍ ستونزه هم افغانستان ګواخي. دی وای دوی په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د کډوالو د طبي پیښو د زیانمنو او هغو مېرمنو ماشومانو سره چې د تاوتریخوالي له امله زیانمن شوي دي مرسته کوي. د راپورونو په اساس د UNPC د ځواب ورکولو ټولنیزې اداره په لومړي ځل د عراق په شمال کې جوړه شو او د نړۍ په کچه دا دویم مرکز دی چې په افغانستان کې فعالیت پیلوي ترڅو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه مرکز د پرانستې په مراسمو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو دفترونو د مسؤلینو سربیره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت وزیر هم پکې برخه اخیستې وه، او په خپلو خبرو کې د دې مرکز پرانستې یو مهم ګام وباله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د دغه مرکز د پرانستې د هرکلي ترڅنګ د مرستو پر مهال داړو مستحقو خلکو په پیژندنه ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه IFM/15 باندې خبرونه کوي. اوس هم اجمل تورمان ته غوښتو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې د دغه تړون د بیا کتنې پر سر د سپیدار او ملي شورا تقابل پیل شوی دی. ورځپاڼې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې هیڅوک نشي کولی د خلکو په استازولۍ د امنیتي هوکړې بیا کتنه وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه نه ده، بلکې د یو شمیرو لخوا د شخصي اهداف پر بنسټ مطرح شوې ده. د مطلب لیکوال د اجرایي رئیس پاوله دا هم لیکلی چې د داسې یو تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی وي د شخصي غرضونو په خاطر یې بیا کتنه د هیواد د امنیتي حالات له ښه کېدو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. خو ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ولسي جرګې پاوله لیکلي چې د دغه سند بیا کتنه د یادې جرګې حق دی. ورځپاڼې لیکلي چې افغانان هر ورځ قرباني ورکوي او دا د خلکو د استازو حق جوړیږي چې امریکا سره د حکومت د امنیتي تړون د نتایجو په اړه وپوښتي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د رئیس په حواله هم لیکلي چې تر اوسه د خلکو استازي په دې سم نه پوهیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د تطبیق په برخه کې څومره کار شوی دی. ځانګړی کمیسیون کار کوي چې په دې اړه خپل راپور له عمومي مجلس سره شریک کړي. د مطلب لیکوال د ولسی جرګې د غړي شکیبا هاشمی په حواله هم لیکلي چې د دغه تړون د شتون سره سره پاکستان په افغانستان توغندي توغوي خو امریکا په دغو تیریو سترګې پټې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله نور لیکلي چې څلور لسیزې کېږي چې افغانستان په جګړو او کشمکشونو کې دی. د جګړې اور لا هم بل دی او د دغه هیواد خلک غواړي چې په دغه هیواد کې سوله او امن راشي، نو ځکه هم باید د شخصي اهدافو په خاطر د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا خوشالم د کندهار خبرې کوم. د کابل د فوټبال غوره لیک سیالۍ چې کومې دي دا شپږ کاله اووه کاله کېږي چې شروع شوي دي. موږ وروره د دې مینهوال یو د دغه سیالیو، او اوس خبر شوي چې دغه روشن چې کوم دغه لیک کې مرسته کوي کومک کوي دغه وایي د لازمې خڅې دي. نو اوس دوی وایي چې دا لیک پاتې شو، دا فوټبال نور نه کېږي. دا وروره وایي چې دغه حالات موږ دا وایي د روشن حالات چې که چیرې وروره دا تاسو پر خپله غاړه واخلي، هېچا ته هم پیسې ورنه کړي، وروره په خپله باندې تاسو وکړي، موږ وروره د دې مینهوال یو. موږ وروره
السلام علیکم. زه د پرا ولایت بکوا ولسوالۍ خبره کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک شته، نه مکتب شته، نه بل داسې اساس کار شته. زما د ازادي راډیو کې دا هیله ده چې زما پیغام نشي.
سلامونه نیکې هیلي احترامات پښتنه د ازادۍ راډیو درانو اورېدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به وایي. یو ځلې بیا ستاسو همیشنی ګډونوال د ټلیفون پریکه راغلی نه تنګیوال یم دا وردګو څخه. یو ستونزه زمونږ په وردګو کې زمونږ اکثره کلیوال هیوادوال څه نه ځورېږي، هغه د پایو دي. ځکه په وردګو ولایت کې د شپې لخوا د پای کار نه کوي. پلټفورډ چارواکو دا هیله کوي که چېرته زمونږ دا په پام کې ونیسي نو مونږ به ډېر خوشحاله شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس هم اسمت څاروان ته وار ورکو چې د مصنوعي هوش و حواس یا ذهانت په اړه باندې تاسو ته یو جالب مطلب وایي.
په امریکا کې د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه په چټکه عامي شي. د اډوبي کمپنۍ له څېړنو سره سم د روان میلادي کال تر پایه پورې به چې څه کم درې میاشتې پاتې دي، د امریکا نیمایي کورنۍ د مصنوعي ذهانت ځیرک لوډ سپیکرونه په خپلو کورونو کې ولري. د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه داسې جوړ شوي چې خبرې به ورته کوي او هر څه چې ورته وایست د هغو مطابق به خبرونه، موسیقي، د هوا حال درته وایي او یا به د انټرنیټ له لارې پرې سودا اخلي. دا لوډ سپیکرونه ورځ په ورځ عام کیږي او د اډوبي انالیټکس د څېړونکو مؤسسې څېړنې وایي چې د 2013 تر پای ته رسیدو وړاندې یا په راتلونکو څه کم درې نیم میاشتو کې به د امریکا نیمایي کورنۍ لږ تر لږه یو دا ډول ځیرک سپیکر په خپل کور کې ولري. حاضر دمه په سلو کې 2 امریکایي کورنۍ په خپلو کورونو کې ځیرک یا د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه لري چې دا د تیر کال د دسمبر په پرتله په سلو کې 4 زیاتوالی شي. همداراز د هغو پلورنځیو شمیر خورا ډیر شوی چې دا محصول یا سپیکر پلوري. اډوبی کمپنی وای چې له جیرکس سپیکرونو څخه کار اخیستل هر کال د ورتیر کال په پرتله په سلو کې شپږ اویا زیاتیږي او د دغو سپیکرونو خواندان د ورځې لږته لږه یو ځل ورڅخه کار اخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. ملالۍ